د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. زه احمد تکلیم او تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې ستاسو کوربه یم. پرونه خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، خبرونه، راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه خبرو. کابل ښار نن یو ځل بیا په یو ځان وژونکي حمله کې پنخته شو او بخې پنخه شو، او په همدې حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي دي هغه کسان باید پیدا شي چې له کابل ښار د کابل ښار لمنځه له وسلوالو مخالفینو سره په حملو کې مرسته کوي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په بیت المقدس کې د یهودانو په یو عبادت ځای کې دوه نارینه وو چې تبرونه او چړې ورسره ونن پر خلکو حمله وکړي او څلور کسان ووژل، او یو امریکایي مقام ویلي د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ په اټومي خبرو کې ډېرې جدي فاصلې شته. نړیوال خبرونه په څو شبو کې راځي. لومړی پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
لومړی هم سرټکی، د کابل امنیت قمندانی وایي چې نن سهار د نهمې حوزې په مربوطاتو کې د یوې انتحاري عملی له امله دوه کسه وژل شوي او یو بهرانی ټپي شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي چې د امنیتي ستونزو د هواري په خاطر به جدي اقدامات کوي، او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي په یوه نوې طرحه کار کوي تر څو د اصلاحاتو په برخه کې له نوي افغان حکومت سره مرسته وکړي. د سلام په وړاندې کولو سره پیل امنیتی پیښو. د کابل امنیت قمندانی وایي چې نن سهار د نهمې حوزې په مربوطاتو کې د یوې انتحاري حملې له امله دوه کسه وژل شوي او یو بهرانی ټپي شوی دی. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر د پیښې پر ځای خبریالانو ته وویل چې دغه چاودنه د ارت په نوم د بهرانیانو په یو خصوصي شرکت کې شوې ده، او وژل شوي کسان د دغه شرکت ساتونکي دي. ښاغلی ظاهر د حملې د څرنګوالي په اړه وویل: نن سهار شپږنیمې بجې یو لسلنډه بربري موټر دغه خصوصي شرکت ته راځي او ساتونکو ته وایي چې ساختماني مواد یې راوړي. تر هغې وروسته چې ساتونکي دروازه خلاصوي او موټر دننه ځي چاودنه کیږي. د دغه پیښې مسؤلیت طالب وین ذبیح الله مجاهد پر ځان منلی دی. د یادونه ده چې تر دې د مخه د یک شنبې په ورځ هم په پایتخت کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې درې تنه ملکی کسان ووژل شول، او د ولسي جرګې د غړي شکري بارکزی په ګډون درې کسان نور ټپیان شول. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن سهار د کابل په نهمه ناحیه کې د شوې چاودنې پر ځای خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناسم امنیتي وضعیت له امله اندېښمن دی، او وعده ورکوي چې د امنیتي ستونزو د هواري په خاطر به جدي اقدامات کوي. ستاسې په وړاندې وعده کوم، لکه څنګه چې له 2001 کال وروسته دیارلس کاله مخکې مې په 5000 کسانو سره د مخالفینو 45000 ډله وتړله، دا شان به مخالفینو ته ماتې ورکوو او زموږ ملي اردو دا توان لري. خغلی دوستم وویل چې د کابینې تر جوړولو او د والیانو تر ټاکلو وروسته به په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راشي. خغلی دوستم وایي چې افغان ځواکونه له خپل هیواد څخه د ساوتنې وړتیا لري، او وسلوال مخالفین په هیڅ ډول هم خپلو ټاکل شویو اهداف ته ونه رسیږي. تاسو موږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې طالبان او پولیس ترمنځ دغه ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې جګړه روانه ده. دغه ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه نښتو کې چې له تېرې شپې راهیسې روانې دي، درې وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو په آینه کې وسلوال طالبان دار کوي چې پولیسو 15 پوستې سوځولي او تلفات هم وراړولې دي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکو د طالبان لخوا د پوستو د سوځولو ادعا منلې، خو وایي چې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي په یوه نوي طرحه کار کوي تر څو د اصلاحاتو په برخه کې له نوي افغان حکومت سره مرسته وکړي. د دې کمیسیون مشر احمد مشاهد د سه شنبې په ورځ د وزارتونو د مرستیالانو او بشري منابعو رئیسانو سره په ګډه غونډه کې وویل د دوی تېرې کړنې قانع کوونکې دي، او نوي حکومت ته چې د اصلاحاتو په برخه کې جدیت لري باید نوې طرحه جوړه شي. دول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه او فرشته جلال سي.
په بیت المقدس کې د يهودانو په وی عبادت ځای کې دوه نارینه وو چې تبر او چړې ورسره وینن پر خلکو حمله کړې او څلور تنه وژلې. د اسرائیل پولیس وایي چې دواړه حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې اسرائیل به په بیت المقدس کې داسې شدیدې حملې ته په شدت جواب وایي. د اسرائیل د کورنی امنیت وزیر یچاک اهرونوویچ نن په بیت المقدس کې خبري اعلان ته وویل موش با د بیت المقدس او د دې ښار د اوسیدونکو د ښه امنیت لپاره هڅې جاري وساتو. داسې حملې موږ بیرته هغه ترور ته بیایي چې هغوی یې پلانوي او د فلسطیني ادارې لخوا یې په ټلویزیوني شبکو، انټرنیټي پاڼو، رادیوګانو او نورو ځایونو کې په ګډه په څرګند ډول ګورو. د دې مسؤلیت په عمده ډول د فلسطیني ادارې پر مشر حماس او اسلامي ډلو اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا حمله غندلې او دا یو تروریستي عمل بللی او د فلسطیني ادارې پر مشر محمود عباس یې غږ کړی چې دغه حمله دې په شدت وغندي.
I call on the Palestinian leadership at every single
day wa ichi za da Palestinian idare par rahbari bandi rakh kawam che pa tur tulo jiddi dawal da hamla wa gandi za ka da si tur pa hit zai ki zai na lari police oili che yu tan hamla kawun ki da khatit bait al muqaddas usidun kai uchi halta aksar Palestini arabusi. یو امریکایي چارواکی وایي د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو او ایران ترمنځ پاتمي خبرو اترو کې ډېرې جدي فاصلې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د غدواړو لوري د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یو دایمي موافقې ته د رسیدو هڅه کوي. د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په ویانا کې د نړۍ د پیاوړو هیوادو او ایران د استازو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو له پیل مخکې ویلي تر اوسه روښانه نه ده چې د نومبر تر 14 به په شته مخالفتونو کې څومره هواري راسي. د دې چارواکي لخوا ویل شوی چې دوی په خبرو اترو کې پرمختګونه هم کړي خو د نشدې کېدو لپاره لا هم ډېره فاصله موجوده ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړۍ به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې غوښتنو ته تسلیم نه سي. د ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې بیرحمي او نورې نړۍ ته احتمالي خبرېدل د نورو دلایلو ترڅنګ یو مهم دلیل دی چې د امریکا متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې په ژور ډول شکل پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د نړۍ په بیلابیلو برخو کې وده کولای شي. د پرون ویلي چې د وسلوالي د لید القاعده شبکې په مقایسه ډې سیمتر خپل کنټرول لاندې کړی. او د ګوجستان صدر اعظم ایراکلی غریباشویلی وایي اروپایي اتحادیه ته د ورګډېدو لپاره د ګوجستان په نیت او هڅو کې بدلون نشي راتلای. غریباشویلی پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره وکتل. په وروستیو کې د ګوجستان د دولت لخوا د لویدیز پلوې کړندارې دوام پړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د روانې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي هغه کسان باید و پیژندل شي چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په ځانوژونکو حملو کې مرسته کوي. په همدې حال کې ایشیا فاونډیشن په یو سروې کې د سولې او امنیت په اړه له افغانانو نظر پوښتنه کړې. په خوست کې مدني فعالانو ژمنه کړې چې په 2015 کال کې به د دوی ښار د هیواد په کچه په پاکوالي کې لومړی وي.
مونږه غوښتنه دا ده چې په خیر سره په 2015 کال کې خوست ولایت په افغانستان کې تر ټولو پاک او صفا ښار وي.
پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د پاکستانی څارونکو له نظریاتو به په یو تحلیلي راپور کې خبر شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي خلا پر احتمال اندېښنه ښودلې او نور موضوعات. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او کور کلی خبرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زمږ غږ له ازادۍ راډیو او ری پاو په مکړې د خبرونې لومړی راپور ته. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن وویل هغه کسان باید و پیژندل شي چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د حملو په تر سره کولو کې مرسته کوي. جنرال دوستم نن د کابل د نهمي امنیتي حوزې اړوند د انتحاري حمله په سیمه کې خبريالانو ته وویل د امنیت د ټینګښت لپاره به جدي اقدامات وکړي. د کابل امنیتي چارواکي هم تاییدوي چې ځینې کورنۍ کړي د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په دې حملو کې مرسته کوي. په دې اړه تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د امنیت د ټینګښت لپاره باید هغه کسان په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي چې له طالبانو سره د حملو په عملي کولو کې مرسته کوي. جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبه په ورځ د کابل د نهمي امنیتي حوزې اړوند د یوې انتحاري حملې په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د هیواد دننه په ځینو کړیو کې نفوذ لري. خاغلی دوستم وویل چې د بهرنیو یو شرکت ته د موټر په وسیله د چاودیدونکو موادو ننویستل به وڅیړل شي او عاملین به یې معلوم شي.
ما ټولو امنیتي برخو ته دنده ورکړه. دوی به ټوله پیښه څیړي او راپور به یې د امنیت شورا ته وړاندې کړي. حمله کوونکي په ځینې پلورل شوو کسانو کې نفوذ لري چې دوی ته لارې ګودرې ورخي. که دوی سره دا مرسته ونه شي څنګه دارلمان او هوایي ډګر ته ځان رسوي؟ دا کسان به سزا
وکړي. د ارت په نوم د بهرنیو په یو شرکت کې د سه شنبه ورځ په موټر بم حمله کې د شرکت دوا افغان سرتیری وژل شو او یو بهرنی وګړی ټپي شو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د شرکت ته چاودیدونکو مواد په هغه بارولونکو موټر کې انتقال کړي چې د شرکت ته ساختماني مواد وړل. د دې حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. له دې دوه ورځې وړاندې د کابل د دارالامان په سړک د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی پر موټر انتحاري حمله وشوه چې درې کسان پکې ووژل شول او د میرمن بارکزی په ګډون څه باندې شل کسان پکې ټپیان شول. د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ بیا د کابل د امنیت قمندانۍ دننه انتحاري حمله وشوه چې د امنیت قمندانۍ د دفتر امر پکې ووژل شو او څو نور پکې ټپیان شول. د کابل امنیت قمندان جنرال ظاهر هم وایي چې یو شمېر کسان په کابل کې له طالبانو سره د هغوی د حملو په عملی کې دوکه مرسته کوي.
یک تعداد علاقات خائن جاسوس جنایتکار نیز
یو شمیر خائن جنایتکار او جاسوسی کړي په دننه کې له دوی سره همکاري کوي. دا د دې لپاره کېږي چې امنیتي ځواکونه وځپي. د کابل د سه شنبه ورځې په حمله کې هم له شک پرته داسې څوک لاس لري چې نفوذ لري او تر دې ځایه ورته لارښوونه شوې.
د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې حکومت باید د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته او استخباراتي وړتیا لوړه کړي. دوی وایي د کابینې په جوړېدو کې ځنډ هم په ادارو کې یوه قانوني خلا رامنځته کړي او له دې سره امنیتی پیښې زیاتې شوې دي.
په همدې حال کې ایشیا فاونډیشن یو سروې کړي او په دې سروې کې له د نظر پوښتنې له مخې په سلو کې درې اویا افغانانو ویلي دي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پخلاینې خبرې اترې به د سولې او امنیت لپاره زمینه برابره کړي. د نظر پوښتنه په روان 2014 میلادي کال کې د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې شوې چې په ترڅ کې له 9200 افغانانو څخه د سولې، اداري فساد او نورو موضوعاتو په اړه نظر پوښتل شوی. د ایشیا فاونډیشن چارواکو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغانانو په دې سروې کې تر ډیره د سولې او امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د ناجی ساپی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د ایشیا فاونډیشن د دې سروې پر بنسټ اکثرو افغانانو ویلي چې په هیواد کې باید سوله او امنیت تامین شي. په دې سروې کې لسه باندې 9000 کسانو نظرونه اخیستل شوي او ډېر ویلي چې خپل راتلونکي ته هیله مند دي. د ایشیا فاونډیشن سرپرست عبدالله احمدزی وایي سروې دا په ګوته کوي چې ناامني د افغانستان او سیمې په کچه له لویو ستونزو څخه شمېرل کیږي چې حکومت باید د دې ستونزو هواري ته کار وکړي.
د دې سروې پر بنسټ ناامنی په هیواد کې ولا غټو ستونزو څخه شمېرل کیږي، خو د دې سروې په اساس افغانان بیا هم د هیواد راتلونکي ته څه ناڅه خوشاله دي.
د ایشیا فاونډیشن په داسې حال کې سوله او امنیت د هیوادوالو یوه مهمه اړتیا بولي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د ایشیا فاونډیشن د سروې په یوه برخه کې پوښتل شوو کسانو د حکومت د سولې هڅې مهمې بللې او ویلي چې دا هڅې باید نورې هم چټکې شي. د دې ادارې د سروې د برخې مسؤل شاهین احمد کابلی د سې شنبې په ورځ د سروې د خپرولو پر مهال وویل چې په سلو کې 83% خلک په دې باور دي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ خبرې اترې به سولې او امنیت ته زمینه برابره کړي.
سوال دیگه که پسان کرده بودیم از مردم که نظر مردم چی است در مورد این
که پدی سروی که ده نورو برخو ترچنگ ده مهم پختلی بود چه ده افغان دولت و اسلوال و مخالفان و ترمند مسالحه او خبری تره که ولیسی چه پا افغانستان که سوله تینگه کدی در دیر جالب ده چه 83% خلکو ویلی دی چه بلی مسالحه که ولیسی چه پا افغانستان که او باثبات حکومت اول رو
حکومت باثبات در افغانستان داشته باشه.
د ایشیا فاونډیشن په خبره ل 2003 میلادي کال وروسته دغه اداره هر کال په افغانستان کې د لسرودن او هغه ستونزو پاړه نظر پوښتنه کوي چې افغانان ورسره مخامخ دي. ناجیه صفای ازادي رادیو کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میاشتې په 14 نیټه پاکستان ته سفر وکړ او د دې هواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې وکتل. له پاکستانی چارواکو سره د افغان ولسمشر په کتنو کې د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. دا پاکستان ته د نوی افغان ولسمشر لومړی سفر و. د پاکستان د سیاسي چارو د ځینو څارونکو په نظر د ولسمشر غنی سفر د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفرونو پرتله مهم او متفاوت دی. لپیخورا زبیح الله شفاق په دې اړه دره تحلیلی راپور برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میاشت په 14 نیټه په یو دورځنی سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته سفر وکړ. نوموړي په دې سفر کې د پاکستان پر ولسمشر او صدر اعظم سربیره د هیواد لګن شمیر نورو سیاسي او پوځي مقامات سره وکتل او په دوه اړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په پراختیا او په یو شمیر نور موضوعاتو خبرې وکړې. په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدا وروسته پاکستان د ولسمشر غنی لومړی سفر و. ولسمشر غنی دا سفر په داسې حال کې کړی چې تر دې مخکې پخواني ولسمشر حامد کرزی هم پاکستان ته تر شلو زیات سفرونه کړي او په دوه اړخیزو همکارۍ خبرې کړې وې. خو د پاکستان د سیاسي او سیمې د چارو څارونکي د اشرف غنی سفر د حامد کرزی د سفرونو په پرتله متفاوت بولي. د پاکستان د سیاسي او سیمې د چارو څارونکي او پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
اشرف غنی صاحب د خلکو په وټونو باندې صدر شوی دی. دی له راغلی نو کابل ته زموږ مشران ورغلل چې د اشرف غنی تسلی په دې وکړي چې پاکستان د پرمختګ د ملګرتي سیریس شوق لري او افغانستان سره خپلې معاملات ښه کول غواړي. په هغه په دغه کې یو دام فرق دی چې اشرف غنی صاحب چې کله نه الیکشن کانټیسټ کوو نو داسې بیان دی طرف نه نه دی راغلی چې اساس دوی همیشه دا خبره کړې چې پاکستان سره مونږ روابط ښه کول غواړو. نو په دې وجه ځکه چې افغانستان کې هم سیولي حکومت راغی پاکستان کې هم سیول حکومت نو دواړه غواړي چې خپل تعلقات ښه کړي. ځکه د ده راتګ مهم هم دی او په کارزي صاحب نه مختلف هم دی.
په داسې حال کې چې په تېرو وختونو کې افغان چارواکو په وار وار پر پاکستان نیوکې کړي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مخلصه نه دي، افغان ولسمشر وویل چې دواړه هیوادونه باید د راتلونکي په اړه فکر وکړي او زیاته یې کړه موږ به د خپلې ماضي له وجې خپل راتلونکی تباه کول ته پرېنږدو، ځکه خو موږ د امنیت په اړه کوټلې خبرې پیل کړې. خپلې پالیسۍ باید داسې جوړې کړو چې پر یو بل مو باور پیدا شي. ایاز وزیر هم په دې باور دی چې که چیرې دواړه هیوادونه د تروریزم ضد مبارزې ته ژمن پاتې شي او خپله خاوره د یو بل پر ضد کارولو ته پرېنږدي نو بیا هر څه سمېدای شي.
اشرف غنی صاحب د راتګ نه دا امکان شته چې د دواړو هیوادونو مشران په دې راضي شي، په دې اتفاق وکړي چې د ترهګرو ملګرتیا به نه کوو. ترهګر چار چرته وي، ترهګر دی نو که پاکستان هم دا غواړي او افغانستان هم دغه کول وکړي نو بیا خو معامله تقریبا خلاصه ده. نور څه پاتې کېږي؟ لا میلیټنټ یو بل هیواد نه لږی نقصان دپاره نو بیا خو نور نقصان شته، نور خو وړې وړې خبرې دا سمه دي.
دا وزیر په خبره داسې بریښي چې دواړه هیوادونه چارواکي پر دې پوهېدلي چې وخت را رسېدلی چې په سیمه کې امنیت خوندي کړی شي او دواړه هیوادونه د اقتصادي ودې او ګډو موخو ته د رسېدو لپاره سره لاسونه ورکړي.
له پېښور د ازادۍ رادیو د خبريال تحلیلي راپور مې اوریده. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستانه د راتلونکو میاشتې تر پایه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې احتمالاً امنیتي خلا راشي. متقاعد جنرال مشرف په کراچۍ کې ل خپل کور چې پکې نظر بندې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د دې امنیتي تشې پر سر باید نوی ډیلی او اسلام آباد سیالي سره ونه کړي، کنه حالات به ډیر خراب شي. په دې اړه تفصیل احمد شیباراوروي.
د پاکستان پخوانی واکمن پوځي مشر پرویز مشرف خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هند او پاکستان په افغانستان کې په نیابتي جګړې لاس نه پوري کوي. یو بیا کلن مشرف له فرانس پرس آژانس سره په مرکه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ستاینه هم وکړه. اشرف غنی تیره اونۍ پاکستان ته په دوه ورځنی رسمي سفر ولاړ څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. فرانس پرس آژانس لیکي د روان میلادي کال تر پایه د امریکا په مشي بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وځي، نو په داسې حال کې د افغانستان د سولې له بهیره د پاکستان ملاتړ ډیر مهم دی. خو متقاعد جنرال مشرف وایي د پاکستان لپاره خطرناک خبر دا ده چې هند په افغانستان کې نفوذ ولري. د مشرف په باور دغه اغیز د ټولې سیمې لپاره خطرناک دی او د پاکستان لپاره ځکه خطرناک دی چې د دې مفهوم دا دی چې د پاکستان پر ضد داسې کیږي او هند غواړي چې د پاکستان یو مخالف افغانستان رامنځته شي. په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل تورنوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره نیابتي جګړه پیل کړې ده. پرویز مشرف فرانس پرس آژانس ته وویل که چېرته هند په افغانستان کې ځینې عناصر استعمالوي نو پاکستان به هم بیا هلته له خپلو عناصرو کار اخلي، چې په دې ډول به په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل شي. پرویز مشرف هند ملامت کړ چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو ملاتړ د هغو روزنیزو کمپونو له لارې کوي چې د افغانستان په جنوب کې جوړ کړي دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی بیا پاکستان ملامتاوه چې په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره په پټه د طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو پاکستان له هغو درو هیوادو څخه یو چې له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. مشرف حامد کرزی ملامت کړ چې له وړو کارونو سره ستراتیژیک ستونزې پیدا کولې، لکه د روزنې لپاره هند ته د افغان پوځي افسرانو استول. اشرف غنی او سر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ ژمنه وکړه چې د کلونو ترخه روابط به ښه کوي او ولسمشر غنی خو وویل چې د دوو ورځو خبرو د دیارلس کاله اختلافات لري کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله د کندهار ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي، پاکستان وای باید افغانستان د پاکستانی طالبانو په تنظیمونو لمین زیوسی او افغانستان د نورته وای چې په چمن، کچلاک، کوټه، سرخاب او پټول پاکستان کې د طالبانو د ټریننګ مرکزونه په عامه فعال دي. یو بل اوریدونکو عبدالخالق له کونړ ولایت څخه لیکلي چې د په نظر د انتحاري حملو د زیاتې دو علت په ټول هیواد کې د کورنیو کړیو لاس لرل دي، د دې حملو په ترتیب او تنظیم کې. او محمد عمر له کندهار ولایت په خپل سمس کې لیکلي، تر څو چې پولیس او د ملي امنیت کارمندان له کابل نور ولایتونو ته تبدیل نشي نو په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدای. قدر منوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لارې خپل پیغامونه پر هر هغه موضوع چې تاسو سره علاقه لرئ او یا درته جالب ده د ازادۍ رادیو په پته راولېږئ او لمک او اوریدونکو سره شریک کړئ. په خوست کې د ښار د پاکولو پراخ کمپاین پیل شو. د پاکاری دا کمپاین چې د هیواد پال ځواک په نوم د یو مدني بنسټ د خوست ښاروالۍ او یو شمیر سوداګرو په نوښت پیل شوی، هدف یې دا دی چې خوست په 2015 کال کې د افغانستان تر ټولو پاک ښار شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
په خوست کې د هیواد پال ځواک په نوم یو ټولنیز بنسټ خوست خاروالی او د خوست خار یو شمیر دوکانداران او کاروباریان پلان لري چې د خوست خار د اساسي پاکولو لپاره یو اوږدمهال پروګرام پلی کړي. د دې پروګرام موخه دا ده چې په 2015 زیږدیز کال کې خوست د افغانستان تر ټولو خارونو پاک او صفا خار جوړ شي. د پاکولو د دې پلان د عملي کولو لپاره په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون همایون 40 دوله بیلابیل د خار د پاکولو وسایل، د اوبو ټانکرونه، بولډیزر او نور سامان آلات په خپل شخصي لګښت رانیولي او نوموړي یاد وسایل او وسایط خوست ښار د دایمي پاکولو لپاره وسپارل. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پلان او د پلان د پلي کېدنې لپاره د وکیل همایون دا مهمه مرسته وستایله او وی ویل چې په ټول توان به هڅه وکړي چې په 2015 زیږدیز کال کې خوست د افغانستان تر ټولو پاک ښار جوړ شي.
تا خو کومرسته چې موږ سره وشوه د دې مرستې په تعقیب او د خوست د ښاروالۍ او بعضې نورو پرسونل وسایطو په تجهیز سره به 2015 کال د خوست د څلور دېرش ولایتو په نسبت اول درجه ترین ښار پاک ښار باید اعلان شي.
ملي سوداګر حاجي میرزا علي خان د خوست ښار د دوکاندارانو او کاروباریانو په استازیتوب وویل چې د ښار د پاکولو په پروګرام کې به فعال برخه واخلي او د لوی هدف ته د رسیدو لپاره به سوداګر خپل امکانات په کار واچوي.
ژمنه کوم چې انشاءالله په دې کې به موږ پورا پورا همکاري او کومک کوو. خوست به موږ انشاءالله په دې شکل جوړوي چې ساره یې په څلور درشو ولایتو کې نه وي.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال د پاکارۍ دیات پروګرام ستاینه وکړه او هغه د ټول هیواد په کچه یو استثنایي نوښت او د یو وکیل لویه مالی قربانی یاد کړه.
زه لومړی مننه کوم د وکیل صاحب نه چې رښتیا خپل هیواد پالي او زړه له کومې خدمت خلکو ته په ډاګه کړه. مونږ غوښتنه دا ده چې په خیر سره په 2015 کال کې خوست ولایت په افغانستان کې تر ټولو پاک او صفا ښار وي.
کتون کې په دې باور دي تر څو چې د ښار په پاکولو، تزغین او ښکلا کې په خپل ښاریان او سیموال برخه وانخلي، یوازې ښاروالي او نورې حکومتي ادارې دا کار نشي کولای. دوی زیاتوي کچېرې د خوست ښار د پاکولو لپاره اوسنی پروګرام مثبته نتیجه ورکړي، نو دا به په ټولو لویو او وړو ښارونو کې د ورته پروګرامونو د عملي کولو یو ښه پیل وي. نجیب الله خیل، خوست.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
دا شبه زمون غاگل آزاده رادیو آوره آزادی رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو، د ماخام له وو د سهار تر وو ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د ماخام تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو خبر کړي. قدر منو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه. قسیم سولامل د کابل ښار د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ غونډه کې د نور مطالبو ترڅنګ پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او په هیواد کې د موجوده نامنې پاړه لیکنې کړې دي. سرنوشت آزاد ورځپاڼې په لومړي مخ کې د پاکستانی رسنۍ په حواله یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی: ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په افغان خاوره کې به د طالبانو پټنځایونه له منځه وړي. خو پاکستانی رسنۍ د دې په مقابل کې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو د ځپلو پاړه افغان ولسمشر ته د پاکستانی لوري د ډاډ ورکولو په باب څه نه دی ویلي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر دا موافقه په داسې حال کې کوي چې پاکستانی لوري په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو تروریستانو پر ضد د پاکستان د پوځ د اقداماتو ثبوتونه وروښودل. د مطلب په پای کې بیا په ډاړه د کارپوهانو نظر هم راخیستل سوی چې وایي که ولسمشر داسې ژمنه کړې وي، نو دا د پاکستان د هغې ناسمې ادعا تایید دی چې وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې بیا په نننۍ ګڼه کې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه د مالیې د سرپرست وزیر حضرت عمر زاخلوال نظر راخیستی چې وایي دغه سفر سعودي او چین ته له سفرونو سره مستقیم تړاو لري. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی زاخلوال پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر بریالی بللی او ویلی دی چې له دغه هیواد سره بحثونو کې د هر ګام او شمنې لپاره مهالویش ټاکل شوی دی. محور ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د فرا پر بالابلوک ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي شاوخوا 400 وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ د فرا پر بالابلوک ولسوالۍ حمله وکړه او له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شاوخوا 40 تنه غړي ووژل شول او یو ملي او یو سیمه ییز پولیس هم ووژل شوي دي. ورځپاڼه د فرا د سرپرست والي د ویاند جواد افغان په حواله لیکي چې وایي طالبانو پر عمومي لاره عام خلک له موټر کښته کړل، 40 تنه یې ووژل او شپږ نور یې له ځان سره یرغمل ونیول. خو سرنوشت ورسپانی بیا د بالا بلوک د پیښ پاړه د کورونی چار وزارت د ویاند صدیق صدیقی څرګندونی نقل کړي چې پر یاد ولسوالۍ د ډیر وسلوالو د برید خبره به بنسټ بللې ده. ورسپانه د شغلی صدیقی د خبرو په دوام لیکي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې دا شمېر وسلوال اصلا نسته او په وینا چې طالبانو هلته د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حمله کړې وه چې وروسته د پولیسو له لورې وځپل سول.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه پر فیسبوک پانه هم کتلای شي. د ازادۍ رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. د جندلا پنامه یو پاکستانی وسلوالې ډلې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي او ریدو ته راسره اوسې. خو دا وخت د ماسپښین 2:30 د فرشته جلال زی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ولسمشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم نن په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابې لامل اندېښنه څرګنده کړه. په کابل کې نن په انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او 1 تن زخمي دی. زخمي وګړي بهرنۍ دی خو هویت یې لا نه دی څرګند شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړۍ به د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې غوښتنو ته تسلیم نشي. یو امریکایي چارواکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی وایي د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو او ایران ترمنځ په اټومي خبرو کې ډېرې فاصلې لا موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه د یو دایمي موافقې د لاسلیک لپاره هڅې کوي او ټاکل شوی ده چې ډېر ژر په ویانا کې په دې اړه خبرې پیل شي. او په بیت المقدس کې نن د يهودانو په یو عبادت ځای کې دوه نارینه چې تبر او چړې ورسره وي نن پر خلکو حمله وکړه او څلور تنه یې وژلي. د اسرائیل پولیس وایي چې دواړه حمله کوونکي هم د پولیسو په ډزو کې ووژل شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ویلي چې اسرائیل به په بیت المقدس کې داسې شدید حمله ته په شدت ځواب وایي.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
محترم اردوونکو په مخړې اقتصادي خبرونو ته د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکه د بل هر وخت په نسبت ښه شوې دي. د دې وزارت مرستيال مزمل شنواری د دوشنبه په ورځ وی خبري غونډه کې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی احمدي سفر غټور بله او زیاته کړ چې په دا سفر کې د لاسلیک شو تړونو په عمل کې دوه سره به د دواړو هیوادونو سوداګریزي ستونزې ترې وهده او ورشي. شنواری د غراز ویل افغانستان او پاکستان سره شول چې یو خپل منځي کمپیوټري کومرکی سیستم فعال کړی چې د خپل دواړو هیوادونو د سوداګریزو چارو ډاډ او مسؤلیت رامنځته کوي. د سوداګری او صنایعو د وزارت مرسته زیاته کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوې موافقې د مخې به د ترانزیت نرخونه هم کم شي او له دې سره به په افغانستان کې د اجناسو بیې هم راټیټ شي. د پاکستان حکومت دغه راز موافقه کړې چې افغان سوداګرو ته به د پاکستان یو کلنی ویزه ورکوي. په میدان ورده ګولایت کې د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې بزګرانو ته د تازه میوه او سابو ساتلو یو مارکیټ جوړیږي. د میدان ورده ګولایت سرپرست والی عبدالمجید خوګنی ازادي رادیو ته ویل چې دغه مارکیټ په دې ولایت کې د تازه میوه او سابو ساتلو لپاره د مخدره مواد سره د مبارزې وزارت لخوا د 20 میلیون افغانۍ په لګښت یو کال په جریان کې جوړیږي. د نوموړي په خبره دا مارکیټ د کابل کندهار په لوی لار په 1300 متره مکعب دولتي ځمکه کې جوړیږي چې په دوو بلاکونو کې به 300 دوکانونه ولري او نن د کابل په بازارونو کې د نړیوالو اسعارو په وړاندې افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 2 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني او 10 پوله، یو یورو 2 افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغاني او 80 پوله او زر پاکستاني کلارې 1515 افغاني.
زمون غاګل ازادۍ رادیو او ریقدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې لمړی د لوبول میدانه او ورپسې د کور کلی 19 پروګرامونه خبرو خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور ووري. د جندلا وسلوال چې د تحریک طالبان پاکستان پلویان ګڼل کیږي په همدې نامه په پاکستان کې فعالیت کوي. اوس د ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. جندلا په داسې حال کې له داعش څخه ملاتړ اعلانوي چې په پاکستان کې د داعش د فعالیت په اړه متضادې ادعاوې کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ازادۍ رادیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د جندلا په نامه د پاکستان یو وسلواله ډلې د دوشنبه پرز د عراق د اسلامي دولت یا داعش له وسلواله ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. د دې ډلې وایند فهد مروت رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی ډله په بشپړه توګه د داعش ملاتړ کوي او په دې لړ کې به د هغوی امرونه پر ځای کړي. او په خبره هغوی زموږ ورونه دي، دوی چې هر ډول پلان لري موږ به یې ملاتړ کوو. جندلا د تحریک طالبان پاکستان د وسلواله ډلې ملاتړې ډله انګیرل کیږي چې د پاکستان په بلوچستان، خیبر پختونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې تر دې دمه پراخ تروریستي فعالیتونه ترسره کړي دي. د ډلې په داسې حال کې د داعش له وسلواله ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د دې ډلې د شتون په اړه بېلابېل راپورونه تر سترګو کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې هغه راپورونه رد کړل چې وایي داعش په پاکستان کې وجود لري. نوموړي وویل چې په دې هېواد کې د داعش وسلواله ډلې رسمي وجود نشته، خو په خبره یې چې ښایي داسې ډلې به وي چې د هغوی مستقیم یا غیر مستقیم ملاتړ کوي. رویټرز خبري اجانس لیکلي چې داعش ډله د پاکستان د لشکر جنګوي له وسلواله ډلې سره پراخې اړیکې لري او د دې ډلې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي د لشکری جنگوی یو جګپوړي چارواکي څه موده مخکې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي شام پر ګډه پوله د داعش له وسلواله ډلې له چارواکو سره هم کتلی وو. جندلا د پاکستان هغه وسلواله ډله ده چې تر ډېره په دې هېواد کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي په رامنځته کولو او د شیعهګانو په هدفي وژنو او د هغوی پر مذهبي ځایونو بمي چاودنې او ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. دې ډلې په داسې حال کې له داعش سره ملاتړ اعلان کړی چې په پاکستان کې لاله وړاندې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پیښې ډېرې لیدل شوي. بلخوا رویټرز خبري اجانس د پاکستان د یوې وسلواله ډلې د غړي په حواله وایي که څه هم په پاکستان کې به شیعهګانو ضد وسلواله ډلې داعش ته هرکلی ووایي او له دې سره به دا ډلې لا پیاوړي شي، خو ډېرې ډلې به د طالبانو مشر ملا عمر ته د وفادارۍ له امله په څرګنده د دې اعلان ونه کړي. دا یادونې وړ ده چې جندلا په داسې حال کې په پاکستان کې د داعش ملاتړ اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د دې هېواد د کراچۍ، ملتان، بنو او بلوچستان په ګډون په ځینو نورو سیمو کې د داعش په ملاتړ په دیوانونو لیکل لیدل شوي او همداراز په پېښور کې د فتح په نامه د دې ډلې یوه جریده هم چاپ شوې ده.
او رسته دا چې د پاکستان او هند ترمنځ چې د کشمیر پر سر شخړه دوام لري او له تیر اکتوبر میاشتې راهیسې سرحدي شخړې او جګړې زیاتې شوې، په راتلونکي اونۍ کې به په نیپال کې د جنوبي آسیا د سیمه ایزې همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند حکومت د غونډې ټولو ګډونوالو ته د مرمۍ ضد موټر ورکوي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نه غواړي د هند لخوا برابر شوی موټر کې سپور شي او وایي خپل موټر به له ځان سره نیپال ته یوسي. په دې اړه تفصیل د فرانس پرس خبري اجانس د راپور په استناد جناقه الکوزای اوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه رد کړې چې د نیپال مرکز کټمنډو کې د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان په غونډه کې د رقیب هیواد هند لخوا د مرمۍ ضد موټر کې سپور شي. د نیپال د بهرنیو چارو وزارت ویان خاګا نات ادیکاری وای نواز شریف به له ځان سره خپل موټر راوړي او د نورو ټولو هیوادونو مشرانو ته به له هند څخه د مرمۍ ضد موټر نیپال ته راوړل شي. ادیکاری دا خبره رد کړه چې ګوندې د پاکستان صدر اعظم د هند د خپه کولو یا غندلو په مقصد دا کار کړی. دوی ویل خبره دا نه ده چې نواز شریف په هندي موټر کې نه سپریږي، بلکې هغه غواړي خپل موټر نیپال ته راوړي. د امریکا جمهور رئیس هم چې بهر ته سفر کوي خپل موټر لزان سره وړي، دا کومه مهمه مسله نه ده. د جنوبي آسیا د سیمه ایز همکارۍ سازمان غونډه به د نومبر په 26مه او 28مه د نیپال په مرکز کټمنډو کې جوړ شي او د افغانستان، بنگلاديش، بوتان، مالدیوز، سریلانکا، نیپال، هند او پاکستان مشران به پکې ګډون وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر شخړې په دې وروستیو کې زیاتې شوې او په تیرو څو ورځو کې د دواړو خواوو په ډزو کې لږ تر لږه 60 تنه ملکیان وژل شوي او په زرګونو نور کشمیریان کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاکستان او هند دواړه اټومي طاقت لري او د کشمیر په سر یې دوه ځله جګړه کړې ده. دا وروستۍ نښتې د اکتوبر په 6مه پیل شوې وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کشمیر د مسلې پر سر سخت او جدي دریځ لري او کله چې په تیر اګست میاشت کې اسلام آباد د کشمیر د بیلتون غوښتونکو سره د سلام مشورو کتنه وکړه، هند سمدستي له پاکستان سره د سولې خبرې لغوه کړې.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دې پروگرام کې به اوري چې د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان د کرکټ الف لوبډلې ته په یو دوستانه لوبه کې ماته ورکړه دا به هم اوري چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون مرستیال آریان خیبر وکړی شول د تاجکستان له آزادو سیالیو څخه د افغانستان لپاره د پومسی په برخه کې لومړنی میډال وګاټی دا ټول او ټول مهم سپورتي خبرونه ورسته اوریدلای شئ
سپورتي خبرونه
د افغانستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډله د آسیا په پریمیر لیگ کې اتلولي خپل کړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان وکړه شول خپل ټول لوبي په دغه تورنمنت کې وګټي او 2014 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي د خغلی هوتک په خبره افغانستان لومړنی ټیم دی چې د 2014 کال په نړیوال جام کې له آسیا لوی وچ څخه په دغه تورنمنت کې لار پیدا کړه یو بل خبر لمخې د مسعینک ټیم وکړی شول په داخلي څلورزنی سیالیو کې اتلولي وګټي د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په خبره په دې سیالیو کې 15 ټیمونو برخه اخیستې و چې په مجموع کې 14 څلورزنی لوبي وشوي د هوتک په خبره دا لوبي یو څلور ورځې په کابل او ننګرهار کې رواني وي د دې سیالیو هدف د سوانانو تشویق او د کرکټ بنسټیزه کېدل خودل شوي تمد د افغانستان لس نفری بایسکل چلونی ټیم د چهار شمې پورز پاکستان ته ولاړ شي د افغانستان د بایسکل چلونی فدراسیون رئیس عبد الصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل دغه لس نفری یا لس کسیزه ټیم به د چهار شمې پورز د سهار له 9 بجو ل خپل بایسکلونو سره یو ځای د پاکستان په خوا حرکت وکړي د خغلی صادقي په خبره دغه لوبغاړي به د جمعې پورز پاکستان ته ورسیږي او هلته به دوستانه لوب وکړي صادقي زیاتوي ل دې ډلې به شپږ غوره لوبغاړي د شارجه په 15 داور سیالیو کې برخه واخلي د شارجه تور په نوم د بایسکل چلونی سیالي ل 15 کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې تر سره کیږي په دې سیالیو کې به پر افغانستان سربیره 14 سیاسي هوادونه برخه واخلي او د افغانستان د شطرنج د ملي لوبډلې لپاره انتخابي سیالي اوم پړاو ته ورسېده د شطرنج فدراسیون د نظارت مسؤل عبدالخالق وایس ازادي راډیو ته ویل د یو سلو شپېتو لوبغاړو لړلې دوه شپېتو لوبغاړي په دغه وو پړاوونو کې پاتې دي او تمه د تر دوه نور راتلونکو ورځو پورې تکړه لوبغاړي ترې انتخاب شي خغلې وایس زیاتوي حبیب الله امینی له کندهار او زهاب الدین له کابل څخه په 15 امتیازونو د جدول لومړی لیکې په واکې لري وایس ویل د ډلې به شل تنه ملي ټیم او 25 تنه هم دویم ټیم ته انتخاب شي سپورت نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل را بشید پروگرام لمړی مطلب ته ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ریاض موسی خیل د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له مشر نبی عیسی خیل سره مرکه کړې ده نبی عیسی خیل د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې د افغانستان د الف لوبډلې د دوستانه لوبې د لبریا ورسته لازمي رډو سره د امریکا کړي ده د ویل د چې دا لوبه د رواني او نیپال لومړی ورځ تر سره شو او د افغانستان او پاکستان مشران هم ورته ناستو
پاکستان کې پاکستان د ماتې ورکول ډېر مشکل ده او کوم ټیم چې دوی لوبولی تقریبا دغه په پوره نېشنل ټیم د دوی سایډ او کوم فاست بولران چې دوی لوبوي سره فاست بولران هغه پوره د پاکستان د ټاپ بولران فاست بولران نو مونږ پلاننګ دا و چې یار څومره غټ نمونه یې نو یار په نن ته بنګور چې کرکټ سره کار ده کرکټ وکړو نو ما ځل کان سر کم سٹارټ واخیسته شزاد او ترکی هغه نه پاتې ټیم د ګراوند کوم بیټینګ وکړو نو ډېر زبرس بیټینګ وکړو چې اوس موږ ټارګټ په دمو کم اورو کې نو 400 مخه ټیم یې هغه رات پانی ګيري کې پکې نو ما غاسي وشو ځل کان بلای نو لیک بولینګ کمپلین چې ما ور پړې وبالي کې ما غاسي اپلای کوي او تاسو ته
پاکستان په ولنی بال باندې پاکستانی پلیئر اوټ کو یا غنیج دې سره سپریشر نور هم زیات شو
پلانینګ هم دا و چې ګوړه لیفټننت بیسمنان راځي نو زموږ خپل په ټیک بولینګ تر څو ما غوښتي دوه ډوړه راغله وې سو جنید ناصر جمشید راغلی او په بول اور کې بول بال باندې وکټ پوزیشن نو واقعیا چې په ټیم باندې ډېر پریشر راځي او کوم چې مې د پاکستان مین بیټسمن وي د ټیم مین بیټسمن او په بول بال اور نو سم پریشر راځي
مونږ به اخر کار دا وایي چې آی سی سی له طرفه یا د نور ملکونو چې کوم نړیوال کرکټ کې یغي دا وایي چې پاکستان کې د لوګاړو لپاره خطر ده او هغه د تنرازي تیر ډیر مدیر اسی نو سګنې چې واقعي د پاکستان په خپل سوزو د پاکستان تر له واقعي دا خبره شته دومره لوی خطر شته چې ناراضي
د دې د مخکې مرغلي پاکستان سره میچنه ولا د بر سکیورټي راکړي پاکستان پی سی بی او ټول د ټاپ میچ کړه او د دې بیا هم چې اوس موږ کتل دوه پرزیدنت هم ناسول د میچ او کتو انجوې کټول او دومره خاص دومره مسله بنئی ای سی سی دومره غټه ایشو ته جوړ کړی خو بیا هم پی سی بی نه زما در ریکوست کیا یو ون ڈے سیریز د افغانستان او پاکستان دوړه یو سیریز اورګنایز کی نو ان شاء الله د دوړه پاکستان کوم کراوډ چې دینه محروم ده چې عرب پاکستان کرکټ نه کی نو ان شاء الله موږ برازو ول نه کولو بو سره دې کې پاکستان کرکټ هم مخکې لاټه د موږ ټیم بم کوم چې کمبینیشن دا او دغه ټیم نو مخ د لوبه کول نو هغه به موږ په حوصله به غټی شي د ورلد کپ لپاره او د پاکستان لپاره هم خو د زمونږ لپاره هم
ټیک ټیک ډیره مهرباني
اوس به هم راشو یو بل مرکې ته چې زمونږ همکار الیاس صالح تر سره کړی د البته په دې مرکه کې اوري چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون مرستیال او د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار آریان خیبر د تاجکستان د تکواندو په آزادو سیالیو کې د پومسو فورم په برخه کې لومړنی مډال افغانستان ته ګټلی دی. د دې ترڅنګ نورو افغان لوبغاړو هم په دغو سیالیو کې برخه واخیسته چې وی کولی شول په مجموعي توګه باندې افغانستان اتلولي ته ورسوي.
د تاجکستان آزاد سیالو کې سو هیوادونه برخه اخیستي وو.
تاجکستان آزاد سیالو کې شپږ هیوادونه دي او څو شته چې موږ په خپل خپل ګډون کړو.
د افغانستان په دې بریا سره کوم راپور ته سوي دی افغانستان ځای په نړیوال جدول کې.
نړیوال جدول کې تاسو خبرې چې دا د دغه د اولمپیک تر منځ بعضو جدولونو راپېښې وي دي. ریښتیا هم د جدول په اساس باندې موږ ټیچې یو خو بیا هم دا نړیوال مسابقه کوي په ملي مسابقه کوي او شپږ هیوادونه دي اتلس ټیمونه په چوکاټ کې دي چې ګډون یې کړی وو.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بل یو موضوع صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د مرغونو د فارمونو جوړول کومي ګټل لري؟
ګور ډیر خلک شروازي نه جوړي، دغه کې نه کباب جوړ دی، غرس خوند نه لکه د سیدا سرکې او کې د ډیر ښه خوند کوم ازي سر.
مشوم ته د چوشک ورکول هغه لکوم سی ستوند سره مخ کوي.
د سالاتو کې کانګو دغه مرزونو سپیدا کیږي، دا ډیر لږ بچ پیدا کیږي له جوشک کې.
نن الذي مطالب سره تمثيل جوړام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوریدونکو، د حیواناتو چرګانو او مرغانو د فارمونو جوړول نه یوازې دا چې د فارم جوړونکو او هغو کسانو ته چې غوښه اخلي ګټه رسوي، بلکې تر یوه حده د مرغانو د ښکار مخنیوي هم کوي، ځکه که فارمونه ډیر وي بیا خلک په غیر قانوني توګه ښکار ته دومره زړه نه ښه کوي. موږ په کابل کې د مړزو یو فارم ته ورغلو. د دې فارم مسؤول کسان وایي چې له دوو کلو را په دې خوا دوی دا فارم د دوه لکه او اتیا زرو ډالرو په لګښت جوړ کړی دی. په پیل کې مو له داسې کسانو سره مرکې کړي چې د مرغانو د غوښې د اخیستلو لپاره راغلی وو. خبرې د مرز په غږ پیلېږي.
دلته څه لپاره غلې؟
زه خو اصل دا هغه بودنه خوراک ته پر اخلم.
څو ورځې وخت دی؟
شپې ته دنه اوس مونږ اخته دي. تولید وطن شای دی، د خله ریتم خدي، چاته نه دی.
څه رقم په خوي د کوم شای اندره په؟
یاخنه جوړ ک پیازونه اچو، رومي اچو، یاخنه نه، یاخنه وطنه کې یاخنه جوړ ک. بل کباب جوړ ک، کرایي هم جوړ ک.
دی فارم ته داسې کسان هم راځي چې په سوا و مړ ځان اخلي. له محمد نبی نه مو د دې مرغانو د غوښې د خوند پاک لپختلی دي.
لړه زو کړه کړته وای دغه لپاره غلی ته یو څو نیم واخیستل، یعنی خپل خورو خپل پخو ځان ته، یعنی مخکې مراغلی او مخکې مو ماخیستې و ډېر ښه دي.
څه رقم تاسو پخوې؟
ډېرې د سرکې ځان ته او مرسي هغه په اوبو کې جوشې ځان ته یخنې ځنې جوړوي.
لته نور غواخونه مزه فرق په څه کې ده؟
د مزه ځان د عادی دی، ګور ډیر خلک شروازنه جوړي د غواکنه کباب جوړ دی، غیر خوند نه لکه د سیدا سرکی واکه دې ډیر که خوند کم مزه یې سره.
ایتو په نظر کدا چې فارمونه په افغانستان کې ډیر سی کنه ګټه به څومره وي؟
فارمونه چې ډیر زموږ افغانستان ته ماشاله ترکیم کیږي او ډیره فایده لري او ګټه ډیره لري. د سنځ ګټه نه ګټه ډیره لري، هر څه کې فایده لري، هر څه کې خدای ز د شرکتونو جوړ سي ممتاز ملک ترکیو کې.
خان محمد بیا د ټول خوراکي شیانو په تیر بیا د مړزو په پخولو کې پاکي او په خاص رقم اخته کول بیا سره کول د مزي په زیاتوالي کې ضروری ګني.
نوم خان محمد خوراکي سم خوراک دی موږ خوړل دي پوښ وکنه خدای دې شي مقصد یو څه صفایي مفایي غوړي انسان دې لپاره او صفایي او زو خدمت وشي دا دې انسان دې لپاره د بدن دې لپاره مقصد پوښ وکنه انرژي او د شان مان مطلب دې صحیح معنا باندې مطلب راغلي دي او موږ استعمال کړی دي موږ فائدہ ترې لري دا فائدہ ونه وینو څو خوله ونه دي چې پیسې پور کوي پوښ وکنه فائدہ څه کې بده چې مطلب
کور کې څه رقم درته پخې کوي ته به ډیر خوخيږي
یار کور کې خوشې پخې کې هغه سره شي مثال پوښ وکنه بده غوړو کې سره شي بیا ځان ته غشتوم لري د دې موږ زنانه تر د خزه پورې هم پردې کنه یو سیستم سم برابرې بیا نو خوند کوي پوښ وکنه د موږ خځې چې بیا څه صفایي لري خوښته پوښ وکنه د موږ په خپل طبيعت باندې
یعنی په طبيعت برابر درته پخې
بالکل په طبيعت برابر پخې او ډېر ښه په صحیح معنا باندې ان شاء الله تعالی پوښ وکنه د موږ په سیستم باندې پخې او ډېر خوند زیات پکې خلای په خو ډېر پوښ وکنه په دغه کې مزه زیات دی مطلب
یما چې د مرزو دفاع مدیر مسول دی وای چې دوی د دې مرغانو نسل له جاپان راوړی هغه د ګټو پاکله معلومات راکوي
دا نسل کوترنکس نومیږي جاپان موږ راوړی خواله چلري سلور افته کې هغه چې همداسه ماشینو کې اچو مونږه فضل خدای مونږ شپارلس ماشینو لرو چې هر یوې پنځه زره او شپږ سوه هګۍ ظرفیت لري د اوولس ورځو کې ماشین نه چرګۍ وباسي او مونږ څلوېښت ورځې نور ساتو د حلالو لپاره آماده شي خواله چې دی د کې مونږ فرش او تازه حلالو په جاپان کې د سهارنۍ خوراک بچانو دپاره همدا غوښې او د دې هګۍ ده ذهن د رشد دپاره ډېر یو ښه محصول ده
منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو دوستانو اکثره میکروبونه د خولې لاره بدن ته انتقالیږي که چیرې د هغو شیانو پاکي چې له خولې سره تماس لري په پام کې ونیول شي ډېر امکان لري چې ګڼې ناروغۍ پیدا کړي د بیلګې په ډول که ماشوم ناپاکه او زوړ چوشک وروي سم له لاسه ناروغه کیږي داسې کورنۍ هم شته چې یو چوشک دوه ماشومانو ته ورکوي په دې کار سره په خپل لاس ماشومان په سی ستونزه اخته کوي د وردګ اوسېدونکی جاوید وایي چې کله ناکله د لور او د ورور ماشومان له یو چوشک نه کار اخلي
کله چې هغه دل درو شي خو مخه د مود لور چې شاکر خري دای په خوله کې وشي او زه ډیر تسکین په دوه باندې خور هغه کم ورته و د کورونې ته به عمل شي په دوه چوشک نه اصلا استفاده خانه نه چې تاسو وکړي مرزونه مو سر مولون دي چې دا په کوم مرزو باندې خطر شو ځکه دای هیڅ نه دای د چټل نه دا شته د درجه داس شوی دی یا کوم وخت چې ډیر هغه شي مثلا بل موږ براره وي نو نه مر خیرته ورکو چې بل دار کنټرول سو
د غزنی اوسیدونکو اجمل وای چې دوی په ډیر لری کلیواله سیمه کې اوسیږي هلته نه روغتون شته او نه هم ډاکټر داسې وخت هم شوی چې ماشوم د کورنۍ د بیغوري له وجې په نسناستي او استفراق مړ شوی دی چې د ناروغۍ علت همدا ناپاکه چوشک وو
نش ناشتی ادی نصف مرض باندې سخت کی غل جوشت کوج بیا تا گردم دا بیا گل خصوصت مخور پولیس ولی کی دومره سخت دلی او باد غوی جوشک اصلا دی خطرناک ته دغه سالات او دی کان غو دغه مرزونو سپیدا کی دا دی لږه سپیدا کی له جوشک چې خپل کنی شی او بیا جنلوی دا مم دلی دی چې او جوک سپراوخه زره امر راوخ سره باندې پاک په کالی باندې بیا بل لکت خو دکی ورکس خیر د مزر دا جوشک نه تاج ورور یی د خور یی بل نترج زوی بار سوکس می دامیم دل کارا چرا خیست دو بر ماشوم تیم پا اخلاکی ور کرده شا اگر کم کم مرز بانی اخته اگر ماشوم بر ماشوم هم پا اگر مرز بانی اخته کی تاریب که چوالی بی اگر پا غاره کلی بیدی ماشوم تا اگر چکل چکی نو تردیم مخی سای من جوشک من نوی و پخارو بانی که کردی ورچه چکی نی ماشوم موری پا مم نوی چون کیو سرادت وی اگر زرد رواخ لزمه که را پرده که پخده که واچه بیا اگر هم اگر تر چی جور کرده یا دوتی بخاره که را چوله بیا یا پماری بنده یا غلوانده یا جور کرده بی سه در دیر نزنده ماشمان بی کرو که بیانو باید غلوانده ایش دی مره ایم ترکری بی سه تو که دانی بولی او تو که بل نمی را چی رسو سه اگر جوشک که را چوله بیا پرغاره کرده بیست تو چو پوری ورک نشی
ماشوم پدینه پوهیږي چې کچوشک ناپاکه کړی بیا وروي مریضیږي د لوګر اوسیدونکو نسیم وایي چې لویان باید د دې کار مخاوني سي
دا چوشک د خاورو سره د ګر سره ماشوم لوبې کوي چټال سي میکروب د ځان سره اخلي هغه میکروبونه چې دایروي پرته د ماشوم وجود ته داخليږي چې دا پناشو نه مال ماشوم کې هم زیات تاثیر اچي ګوره چې اکثره وخت ماشوم ناروغ وي اکثر ناروغیګان د همدغه شي نه پایس کوي مثلا چوشک ناپاک دی ماشوم چې ورودلو دته یو نوه استفراغ پیدا کیږي د اسهالات ورته پیدا کیږي باید دا عادت په چوشک نه کړو مورې د کور مصروفیتونه ډېری صرف په دې خاطر چې د ماشوم آرامه سي چوشک ورکړي داسې په یو کار پسې لاړه د چوشک د ماشوم د خولې نه ولېږي ماشوم خپله بېرته یې راخلي دا په خوله کوي یو ساعت وروسته ګوري چې ماشوم ته استفراغ پیدا کیږي زړه بدوالی پیدا کیږي دا د څه شي نه پیدا کیږي خو د همدغه نه چې یو نوه میکروب د هغه کلو ماشوم ته زړه بدوالی یا د ناسناسي تکلیف ورته پیدا کیږي دا زښته زیات لیدل شوي دي په هر دي کې بل خصوص په اطراف کې اطراف څه کوي چې خپله د متمدنه ټولنه مرکز کې هم ورته وګورو دلته هم دا تکلیفونه پیدا کیږي یو مور که خپل ماشوم ته چوشک ورکړي او د ماشوم ګردي چوشک د قالینه یا د فرش په مخ دا قالین او فرش خواهد من یو چه خاور و گرد و میکروب لدی دا در زن سراخیلی ماشوم چه دویم زن استفاده باشته و تا سبب ناروغی ده ماشوم کرد
دا چې ډاکټران ماشوم ته د چوشک ورکولو پاک لڅوي د میوند په روختون کې مو د ماشومان ډاکټر تلا محمد تو تخیل نه پوښتلی دي
د چوشک ورکول د تباوت نظر ډیر خکار نه ده ځکه هغه د میکروبونو د داخلي دو سبب ګرځي د هضمي سیستم ته چې د بازي ناروغي سبب ګرځي لکه اسهالات او ډیر امراض سبب ګرځي نو موږ ورته توصیه هم ده چې دا باید استعمال نشي او بلکې بازي کورونه استعمال بازی فامیل ماشومان نارامه فامیل مجبوری که نو باید دیه چوشک روختیهی او سی آلات باید پام که وسط ترسی یعنی حدا پام دادا سی اغا چوشک باید دیر فاکوی تاقیم والا باید دیر مهم دا ترسو ماشومانو تا نارغوی سبب نشی
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پکله خبري شوې چې ماشومان له کور نه بهر کوڅې ته لیږي بیا نه خبر نوي چې هلته څه کوي
او خزي ماشومان چیرې دي
دغه د ګل محمد زوی راغلی وو ویلې وای اجمل دی له ما سره پریده چې لاړ شي بیرون سات تیر کی
د اجمل زوی د تا سر اخري ته د اجمل زوی نه خبرې
نه ولی چی کردی دی او سره خو ماشوم دی لاړ سره
پلار نه هم دسه پیسې اخستی چې زه مکتب ته ځم سلو بخار کې به پلاستیکونه خرڅول خرڅ کا اخر کوم شی پټ کړو کوم دکاندار لیدل او کلک نیول او زه ته به وله او به پلار ته زنګ وهل او به لاړ غاړ جنجالو دغه سره نور ماشومان مې پرېدا
او سره زینو دې د قصونه څه خبرم خوراغه ویل وای خاله زوی در سره پرېدا مو ذکر کټ کو کا فوټبال کو زنو چه خبره ایم خوردیم نستاو
او که زن نستاو مرو را چه رالی لاری او سر
او خوره زدانم هم چه پلاسی خرسوال بد کرده یو چوک بیده مجبوریت خرسه ای خو په څنګه کې مکتب هم باید ووي، لیک لوست هم باید وکړي، خو چې دا د هغه سره ګرځي خدا هم هغسې کارونه کوي کنه.
دا خو رښتیا وایي ورور مې، بده خبره نه کوي، مې پرېږده ورسره، دا هر کوم ماشومه سره مه پرېږده چې لوبې وکړي.
دغه د چیزی د کوڅې ته دیوزي یو سات نیم سات ساتيري کی ورته وسه غږ ورته کوه بیرته راوړه چې خپل درس ووي.
سبق تا نه کده د جڅ غل جوړ نشي کې صبر جوړ نشي. ما په خپل سترګو ولیدې دا ماشوم ته پلاستیکونه پلاس کې واده شو د سکول یو واک صبر یې وکړه. د جڅ سر خبرې پیژنه او بیا شونځه پاتې کیږي، د مکتب پاتې کیږي.
بس ښه خبره ده چې کور ته راتلو درس پی وایا ساتيري ته پرې ده بیا راوړه نظر لاندې ساته سم ده.
او نو زه به بل کار نه کوم، امدا به می وظیفه چې ماشومان تر نظر لاندې ونیسم. سار زه ماښام راځه.
زه چې دلته هم زه به کوم چې ته یې کور کې ته به کوي اخوري.
دا خو ښه درته وایي ګوره، نو د مور څه وظیفه ده؟ د هغه وظیفه ده چې ماشومان تر کنټرول لاندې ونیسي، یو ساعت یې که لوبې وکړي، یو ساعت یې خپل درسونه ووایي. څه ضرور دی د ګاونډي د ماشومان سره بازارو کې ګرځي؟
وخوري زه به کالي نه مینځم، زه به دیګ نه کوم، زه به یو بل کار نه کوم، تمام ورځ به د ماشومانو ته ګورم.
او ښځېنو ما خو تا نه دي ویلي چې دروازه کې کښېنه ورته. خو خواران راځي دغلته خپل درس هم وایي، کورنۍ کار هم کوي. لږ سره چې ساتیري ته لاړه دی باندې خیر دی چې لږ ځنډ شو بیا غږ ورته وکړه.
تر نظر یې لاندې کړه چې چیرې دي، څه شي کوي.
سمه ده، زه به دا د تاسې خبر ومنم.